ستړی مشه د مشال رادیو په خبري غړی کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. د خبرونه د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم راپورونه او شننې لري. تاسو ته بلنه درکوم چې خبرونه واوري او لروانو چارو ځان خبر کړي. په سر کې خبرونه دا خبرونو سرټکی د اعظم استحکام پوځي عملیاتو پر ضد په ورغزو کې احتجاجي جرګې شوې. په پېښور کې په دوکانونو د اور لګیدنې په پېښه کې لږ تر لږه سلویښت دوکانونه سوځېدلې دي او په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې. دا خبرونو تفصیل. د حکومت لخوا د اعلان شو ازم استحکام پوځي عملیاتو پر ضد په ورغزو کې احتجاجي جرګې شوې. بلخوا پښتونخوا ملي اوي پارټي هم د دې عملیاتو خلاف د احتجاج اعلان کړي. پرون د ورغزو حقونو غورزنګ په مشرۍ د دې ضلع په ډبوري، فیروزخیلو، کلایا او نورو سیمو کې د ازم استحکام پوځي عملیاتو خلاف احتجاجي جرګې وشوې. د جرګې مشرانو د عملیاتو غندنه وکړه او ویل چې نور کورونو پرېښودو ته تیار نه دي. په ډبوري کې جرګې ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورزنګ یو ځایي مشر نجیب اورکسي وویل چې په خلکو کې شعور راغلی او اوس ریاست څوک په مختلفو نومونو نشي وژلی.
بے بویلو ستا مشر دے شاملے والا رے سرکری ری ویلا دا مڑ گی بے بویلو ستا بدموشتی ویلا دا مڑ گی نن الحمدللہ ز فخر سرایم سمو پختانو قبیلہ اور رخصو کے نن شعور رغلے رے ملان دا مارے مشرن دا مارے کشرم دا مارے سکو پولیس والا اور دی کے ادار دے دان دا مار اور دی یو سڑے نشمڑا ودا سوچونے کے.
بلخوا د پښتونخوا ملي اوي پارټي د خیبر پښتونخوا مشر محمد علي خان پرون په سواد پریس کلب کې خبري غونډې ته ویل چې د پوځي عملیاتو خلاف پالن ورو غوندونو سره په ګډه احتجاج کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم او مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په مشرۍ د جون په 23مه شوې غونډه کې فیصله وشوه چې ترهګري او سختدریزي ضد به د اعظم استحکام په نامه پوځي عملیات کوي، خو وروسته حکومت وضاحت وکړ چې دا به د پخوا په شان پراخ عملیات نه بلکې هدفي به وي او خلک به په کډه کولو مجبوری کی. د پېښور د ګلبرګ په نوتیا کې په دوکانونو د اور لګیدنې په پیښه کې لږ تر لږه سلویښت دوکانونه سوځېدلې دي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیضي مشال لډیو ته په رستولي او پیغام کې ویلي دي چې په دوکانونو د اور نن لګیدلی او د په خبره دوکانداران وایي چې د دوی د کروڑونو روپو نقصان شوی دی. بلال فیضي د ولسي وګړو د مارک شبلې په اړه سندې ویلي، خو وایي چې د اور وژنې پر مهال د دریو اور وژونکو وضع خرابه شوه چې په کې یو هسپتال ته وړل شوی دی او د دوو حالت وسخه دی. نوموړی زیاتوي د اوروژنې په عملیاتو کې د ژغورنې ادارې 110 اهلکارو، 15 ګاډو او 3 امبولانسونو برخه واخیسته. د اور لګیدنې وجه تر دې دمه معلومه نه ده، خو د ژغورنې اداره اوس وایي چې په اور باندې قابو موندل شوی دی. د پاکستان قومي اسمبلی په اکثریت سره د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د قرارداد خلاف یو قرارداد منسوخ کړی دی. په قومي اسمبلی کې د قرارداد د جون په 23مه د اسمبلی غړي شایسته پرویز ملک وړاندې کړ. په قرارداد کې ویل شوی چې دا ایوان د امریکا د ایوان نمائندګانو په قرارداد اندېښنه ښکاره کوي او د فبروري 8مه انتخاباتو کې د پاکستاني ولس د رایې کارونې په اړه په څرګندونو ورته تشویش دی. د قومي اسمبلی په قرارداد کې ویل شوی چې د امریکا د کانګرس استازو جرګې قرارداد د حقیقت سره تړاو نه لري. پاکستان یو آزاد او خودمختار هیواد دی او په خپلو کورنیو چارو کې مداخلت په هیڅ صورت نشي زغملی. په قرارداد کې زیاته شوی چې پاکستان له امریکا سره ښې دوه اړخیزه اړیکې غواړي او په راتلونکي کې د استازو له جرګې د مثبت کردار تمه ساتي. د امریکایي کانګرس د استازو جرګې د جون په 15مه په لوی اکثریت سره یو قرارداد په منظورولو په پاکستان کې د فبروري د 8مې په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې او درغلۍ د تورنو د پلټنو غوښتنه وکړه. تله درکښو کسانو لپاره کارکونکو بلوچ یک جهتی کمیټې پرون په کراچۍ پریس کلب کې د جبريل درکيو خلاف یو خبري غونډه وکړه. هغه غونډه کې د بلوچ یک جهتی کمیټې غړي سیمیدین بلوچ سیول چې د دې پلار ډاکټر دین محمد بلوچ 15 کال مخکې لکوټنه پورته کړل شو چې تر اوسه درک نه دی لګیدل. غونډه ته په وینا کې د بلوچ یک جهتی کمیټې کراچی مشر عبدالوهاب بلوچ ویل چې دا مسله یوازې په بلوچستان کې نه ده بلکې په نورو صوبو کې هم خلک لدرکه کیږي. په پاکستان کې د جبري لدرکیو تور پر ریاستي ادارو پورې کیږي خو هغه د تورونه ردوي. په وزوای ځنې کسان چې ورک بلل کیږي له وسلوالو سره یوځای شوي دي. حکومت وایي د لدرکو کسانو کمیشن ورله مخه ډیر کیسونه حل کړي او په نورو کار روان دي، خو د لدرکو کسانو خپلوان او لپاره کارکونکي د کمیشن د شمیرو سره اتفاق نه کوي. وایي چې د لدرکو کسان د کمیشن تر اندازې زیات دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وروستي بیان ته سخت غبرګون ښودلې او ورباندې تنقید کړی دی. خواجه آصف د جون په 8مه د امریکا غږ اردو څنګه سره په مرکه کې ویلی وو پازمه استحکام پوځي اپریشن کې که ضرورت پیښ شو نو پاکستان ښایي د پولي پورې غاړې افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی پر ضد عملیات وکړي. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی د جون په 28مه په یو بیان کې ویلي که پاکستان داسې کوي نو دا به د نړیوالو اصولو سرغړونه وي. هغه ویل افغانستان به ورته ځواب وایي او که هر څه کیږي پاکستان باید د نتیجو ذمہ وار وي. خوارزمی زیاته کړه چې افغانستان په دې موضوع پاکستان سره خبرو اترو ته تیار دی. په ایران کې د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې، ځکه یو کاندید هم 50% رایې نه دي ګټلې. د پرونیو ټاکنو د شمیرل شو رایو له مخې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزکشان 10,045,190 رایې ګټلې، تر هغه وروسته بل کاندید سید جلیلی 9,043,298 رایې خپلې کړې. تر دې وروسته محمد باقر قالینباف سباندې 3,000,000 او بل کاندید مصطفی پور محمدی سباندې 2,00,000 رایې ګټلې دي. تسنیم خبري اژانس چې د ایران له سپاهي پاسداران ځواک سره نږدې اړیکې لري راپور ورکړو چې په پرونیو ټاکنو کې د خلکو ګډون ته په پام خی دغه ټاکنې دوهم پړاو ته لاړ شي. خبر نه پاهي. دا مشال رادیو دا خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونه ځینې مهم رپورټونه ده. دا ورغزو خلک وایي د حکومت د اعلان شو عملیاتو هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. یو مشروعي کم نه وای په اختر کې به سیلانیان هلته نه ورتلل.
وسره پر ورغزو ته کم از کم دي زول تلول لکه خلک راغلي نو کپ دي ورغزو په دي لکه کم نه وای ولاګه شکر غلي وي نو مو متاثرونو کتور کې نو ستو د مخه جوړ کې بیزتی شو یری مو ډیر تکلیف تیر کړی.
پښتونخوا ملي او می ګون وای حکومت مخکې عملیات کړي خو خلکو بیل تاوان سره نه دیلیدلی. دوی وای د حکومت د دې پریکړه خلاف په پوره قوت سره درېږي.
منګه غلامی نه منو او تر خپل وسبه د دې غلامی خلاف چې څومره کیږي باور هم د خپل لس خپل جدي ته دوام وسوي.
شیرانیانو د ډیر اسماعیل خان پر درازنده کې د امن لپاره لاریون کړی دی. راپور پیلرو په ننګرهار کې د ملاریا ناروغي زیاته شوې ده او په لوګر کې د سنزلګل مشاعره شوې ده.
یو د ټکن د غرمې ګران وطن بل د مست مازیګری روان دي ګران دي راوړي سال خایستونه تصویرونه اشنا ځکه په سر دي روان دي ګران دي.
دا مشال رادیو خبرونه تقویږي. د خبري غړې د تاسو نه چې بامیر وړاندې کوم د هم د سر رپورت. د خبر پښتونخوا په ورغزو کې ځای خلکو د ازم استحکام په نامه د حکومت لخوا د پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی د ضلع په بیلابیلو برخو کې د جرګو له لارې له حکومت غوښتي چې د عملیاتو نه ډډه وکړي او یو پر ځای دی د سیمې د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي. په ډبوري کلایا فیروزخیلو کې په ترسره شو جرګو کې قبایلي مشرانو اعلان وکړ چې د جولای په 15مه نیټه به د ورغزو ټولې قبیلې د مجوزه عملیاتو خلاف لاریون کوي. په دغه اړه ممتاز بنګخ رپورت لري.
د جون په 23مه اوارم یا د ورغزو حکومت غورزنګ سوري لاندې ډبوري فیروزخیل کلیا او نور سیمو کې جوړې شوې احتجاجي جرګو کې قبیلی مشرانو د یاد اپریشن غندنه کړي او ویلي دي چې دوی بیا به کور کېدل نه غواړي. د اوارم مشرتابه سیفی الله ورغزي فیروزخیلو کې یوې جرګې ته ویلي دی زل اختر ته په لکونو شمیر کې سیلګری د ورغزو سیل ته ورغلي هغه ځکه چې هلته امنیت پر ځای دی.
او صرف ورغزو ته کم از کم دی زل 2,00,000 پوسه پوسه خلک راغلي کده په ورغزو کې 4,00,000 چار چلو لکه خلک راغلی نو کپ دی ورغزو په دی لکه کی من نه والا کا شکر غلی رای دې شو بیا نو چې پورګزو کې من دی کنه نو بیا ولې د چت ډاکورې چت لوپار دی چت اسمر دی ولې نو توپک ورکړی ولې یو ځل ته شرمیدل نه په دې توپکو باندې مو متاثرونو کتور کې نو ستو د مخه جوړ کې بیزتی شو یې مو ډیر تکلیف تیر کړی
زئی مشر او د پښتون ژغورنې غورسنګ مخکخ نجیب اورګزی د بوري سیمې کې جوړې شوې جرګې ته ویلي د سیمې خلک نورې قربانې نشي ورکولې دوی کې شعور راغلی او د سیمې خلک جنگ نه بلکې امنیت غواړي
دی به ویلو ستا مشر د شملې والا سرکاري ری ولادا مړګي دی به ویلو ستا بدموشتي ولادا مړګي نن الحمدلله زه په هر سره يم سمو پښتنو کبیر اورګزو کې نن شعور راغلی ری ملان د مورې مشران د مورې کشرم د مورې سټو پولیس والا ور دی کې او دار دې دان د مور ور دی یو سړی نشه مړاوي دا سوچونه کې وانه سمو یمتی مند کونډې شوې ری مو بچی یتیمان دي له اوسه پرغه یتیمانو بچو پر مو د اختر کپړې نری پورا کړی
قبایلی ملک محمد شکیل خان اورګزی وویل د جولای په 15 نیټه به د اورګزو ټولي قبیله په ډبوري سیمه کې د اعلان شوی عملیاتو پر ضد لاریون کوي او نړۍ ته پیغام ورکوي چې دوی په خپل خوره امن غواړي او سیمه کې د اعلان شوی عملیاتو ملګرتیا به نه کوي
راتلونکي جمعې لپاره تر څو پتا به ټول اورګز راځي ان شاء الله پر امن احتجاج وکاو پر امن ریلی وکاو شل کال اپریشن ده وکي تمبوونو ته د پیټ کوم بیا ز تمبوونو ته نیم تار څټول پیوې ورته پرې مرصد کوین کړه ان شاء الله علاقہ به نه پېږي
د جون په درويشتمه د پاکستان وزیر اعظم میا شهبا شریف په مشرۍ کې لوړ پوری کمیټې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د عزم استحکام په نوم د اپریشن یعنی د پوځي عملیاتو منځوري ورکړی و بلخ حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو د اعلان شوی عملیاتو پر ضد سخت دریځ خپل کړی او ویلي دي چې یاد عملیات به د امن نه بلکې د ناامنۍ سبب جوړیږي وزیر اعظم شهبا شریف وروسته په یو خبر پاڼه کې ویلي عزم استحکام به د نور عملیاتو په څیر نه وي او د خلکو د بیکوره کېدو سبب به نه ګرځي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرڅه خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ پښتونخوا ملي او امیګون د عزم استحکام په نامه عملیات مسترد کړی دی او د دې پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی د ګون مشرانو په منګوره کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې په صوبه کې تیرو پوځي عملیاتو عام ولسته تاوان رسولې خو د تشدد په پیښو کې سکمې نه درغله د په داسې حال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات اعلان کړي له منګوره نیاز احمد خان
د پښتونخوا ملي او پارټي صوبای مشر محمد علي خان سره د ګڼ ملګرو د جون په 18 نیټه سواد پرسلب کې خبري غونډې ته ویلي چې د هغوی پارټي په پښتونخوا کې سخت قسمه پوځي عملیات نه مني او دوی د ګڼي چې پوځي عملیات د ولس په وسیلو د پوځ لخوا قبضه ده او پکې عام خلکو ته تاوان رسول دي محمد علي خان ویل چې د پارټي واضحه پالیسي ده چې د پوځي عملیاتو په ضد به د مخالفت کوونکو ټولو ګوندونو سره احتجاج او ملاتړ کوي
موږ دا ګڼو چې موجوده اپریشن په پښتونخوا کې چې کوم شعور راپورته شوی دی خلک د بجلی خبره کوي خلک د وسایلو خبره کوي د دې احساس د ختمولو او د نورو وسایلو د لا قبضه کولو لپاره دلته بیا وحشت تر دې حد پورې دی چې یو دوه درې کسانو د ټي ټي پی مشري کول بیت الله محسود غبل محسود تا خونه د تا ټول محسود قبيله اپر وزیرستان راواغه سودا لقینه دی وست تر نن پورې د خلک کوټه نه دی راغلی منګه به خیدا غنو چرور پولیس نیم پاور کړش ټوټلی هر کیسه چې کیږي هغه په پارلیمنت کې کیږي پټي خبرو باندې هیڅ اعتبار نه لرو منګه دا اپروچ کالونیل غنو پاکستان پوزي استابلیشمنت پښتانه خپل کالونی غنل ده منګه غلامی نه منو او تر خپل وسبه د دې غلامی خلاف چې څومره کېږي باور هم د خپل لس خپل جدو چې ته دوام
د پارټي مرکزی کمیټې غړی نوربخش اورپیتا ته ورسته مشال ډېرته وویل چې ترهګرۍ اصل وجه معلومول پکار ده، نه چې په عام خلکو بمباري وکړی شي. دی وایي
زمونږ د عام خلکو نه د لارې د کوڅې زړه لکه تاسو ته پوسو کوي نه دلته کې چې څومره دهشتګردي ده نه د دې ریاست په تروبه نه چې کوم دل لکه دا خورېږي او ریاست په دې غرض باندې کوي چې د دې نه چې کوم دل لکه خپلې ګټې واخلي د خپلو ګټو دپاره کوي د ذاتي مفاداتو دپاره کوي. نو دغه پرشنو کې بیا چې کوم دل لکه څنګه چې زموږ مشران وګوي د بېګنا خلکو کورونه به کوران شي کلی به کوران شي بېګنا خلک پکې کوم دل لکه شهیدان شي نو دا وجه دي چې موږ چې کوم دل لکه دې پرشن مخالف یو.
د هدي پارټي د ضلع سوات مرستيال صدر بچا سید وای چې ملکن ډیویژن او سوات کې امن ټینګ دی، سخه قسمه بدامنی نشته، بیا د پوزي عملیاتو سره جواز جوړیږي. دی وای چې په سوات او ملکن ډیویژن کې به لوی جرګه را بلی او په کې به د پوزي عملیاتو په ضد تګلار جوړوي.
تاسو چینا والو خبر وکړل چې په نو چینا دغه په سوات کې نشوي د حمله دغه به الته کې په ګلګیت او بلتستان په علاقه کې شوی دا نو په کار دا چې د اپریشن کولی شي ګلګیت بلتستان کې الته کې هم یو جواز یا جوړی کنه جوړی زالت کې به کړه نو دیر یو اپریشن په سواد کې کې واقع په ګلګیت بلتستان کې کیږي. د دې خبرې چې دا زمونږ انتهایی دی ته مونږ د شک په نظر باندې ګورو او دا زمونږ د سر مونږ دی ته مونږ قطن تیار نه یو مونږ د اپریشن ته زمونږ په سواد کې امن دی د پولیسو ذمہ دار خپل امن ساتي بالکل بروزو مونږ به بھرپور احتجاجونه کوو او چې مشرانو څخه قسم حکم کو پاګی باندې بدن ګامل
د جون په 13مه نیټه وزیر اعظم پاکستان میا شاباز شریف د نېشنل اکشن پلان تر سوري لاندې غونډې نه ورسته د ترهګرۍ مخنیوي لپاره عزم استحکام پاکستان اپریشن اعلان کړو ترڅو د پوزي مشرانو به شمول د سلورو صوبو اعلی وزیرانو هم ګډون کړو. حکومت وایي چې په ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره پوزي اپریشن کول ضروری شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پام دې موضوع کې پات کېږو. د ډیرا اسماعیل خان درازن د سیمې شیرانی قام د جون پاتويشتمه د امن لپاره یو احتجاجي لاریون وکړ. احتجاج کوونکو له حکومت نه د سیمې امنیتي حالاتو د ښه کولو غوښتنه وکړه او ویل چې حکومت په سیمه کې د امنیتي حالاتو د ښه کولو لپاره خپل ذمہواري پوره کړي او لپاره اړوند ګامونه پورته کړي. بل خو د درازن د سیمې د پولیسو مشر مسلم شاه مشالډیو ته ویل چې هلته پوز او پولیس د امن لپاره ګامونه پورته کوي. نور تفصیل د مشالډیو خبريال اشتیاق مسید په دې رپورت کې راکوي.
دی ڈیرا اسماعیل خان درازندہ سیمے شیرانی قوم پہ احتجاجی لاریون کشے دے حکومت چارواکیوں نہ دے سیمے امن حالات شکاول غشتنا کڑیے دو دے پشتون جگورن غرزنگ مرکزی کور کمیٹی ممبر او دے احتجاج یو مشر نظیر اللہ اغوان پدگی براکش مشال ریڈیو تا وویل
نن پدرازندہ کے امن پا والا او دے دہشت گردی خلاف یو لوی پراخ لاریون وسو پدے کے دا علاقے و لسنو شرکت وکڑا موږ په خپل خاور باندې امن غواړو. ریاست بالکل هم دلته په تحفظ راکولو کې مکمل ناکام دی. بل دلته کم زموږ ریاستي ادارې خاص کر آرمی پرته ده په امن میله باندې دلته څه هم جوړ شوي دي. آرمی تر نن د پورې نه راغلې ده، نه په وخت ځان رسولی دی. د امن په حواله د دې هیڅ قسم کردار هم دلته نشته. خو چې کم دلته ترهګري ده د ترهګرۍ خلاف هیڅ قسم کاروایی نه ده شوې.
د درازنده سیمه ملي جمهوري زنگ گوند یو غړای عمر شیرانای ویای چې پسیما کشراونه بدامنې بنه پوزی چارواکی او سترګې پټې کړې دي چې په واجه یې د سیمې اوسې دین کې په احتجاج د امن غشتنه ته مجبور کړی شوې دي.
د دشتګردۍ خلاف د ډېر ټیم څخه احتجاجونه جرګې جلسې جلوسونه روان دي. دارنګې پارون هم بدرازنده کې په مین بازار کې کم مین شاراو ادا د څلورو ګنټو لپاره بلاک وه چې وروسته انتظامیه راغله د هغې سره کیسه وسوه سره دلته د ډېر ټیم څخه دشتګردي واردات په مختلفو شکلونو کې هغه بسونه دور چېدلی دی. دارنګې دوکانونه وسوځل شو او وسله ورسره د ټیکیدارانو څخه پتیښ کل ګاډي لګیا دي. مزدوران هم خوا شوي دي. سیاسي کارکنانو ته قبایلي مشرانو ته هم د دمکې سره د مخامخ دی. د امن او امان د صورت حال لای چې دلته خو د شپې زموږ د کلی مین سټی چې کومه درازنده ده د شپې په خپل دوی ډیوټي هم کوي. سکیورټي فورسز مکمل په دې حالت باندې سرګې پټې کړې دي او داسې ښکاري چې د هر څه د دوی ته چترې لاندې روان دي سره.
مشال ریډیو چې د درازنده سیمې شیرانی قوم په خپل سیمه کې د امن غوښتنې په باراک شه د سیمې ډي اس پی مسلم شاه سره تماس ونیولې. هغه په ځواب کې وویل
د درازنده سیمې احتجاج مشرانو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د روتلین کې دریم په ورځو په سیمه کې د بدامنۍ په خلاف او د امن غوښتنې د پوره وو د شیرانی قوم یو لویه جرګه وو کیږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ترانه لاندې
پنځوس کاله کې ډېری حل شوي، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوې کل او دا قام په دې پیوږ کې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلو کے نمرو کزا منگ بچی مریدا بھی بیارے دلیا سا یا دلو کے لیسا ندوی سا دیس سم زمان سا غم نیشتے.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم را آزاد دی سمرا دا فوج مشر دی سمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ترون والا خلق دی تی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے دغا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس.
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنی بجے اور دایسی.
مشال ریډیو د تاسو خبري غړی اوري. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان وایي پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړي او وزیر اعظم شهباز شریف ته لیک استول دی چې د دې خبرې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي چې تحریک انصاف د تیرې واکمنۍ پر مهال په خیبر پښتونخوا کې له وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو په ترڅ کې سلویغ زره نه زیات وسلوال یادې صوبې ته راوستل شوي. نوموړی وایي دغه وسلوال د امنیت خرابولو کې لاس لري. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرسټر سیف وایي هغه مذاکرات په کابل کې د افغان طالبانو په بلنه ترسره شوي ول. نوموړی د ایمل ولی خان تورونه په کلک رد کړ او ویل کله چا سره ثبوت وي نو رامخې ته دشي. نور حال دا شبیر جان په دې رپورټ کې.
دا عوامی نیشنل گوند مرکزی مشر اور سینیٹر ایمل ولی خان وائی پیخور ہائی کورٹ کے ہم درخواست جمع کرے اور اسے وزیر اعظم شہباز شریف تا خط کے ہم خواست کرے چکل 2021 کے چکل دا پاکستان تحریک انصاف پا مرکز او خیبر پختونخوا کی حکومت و تحریک طالبان پاکستان وسلوال ڈل سرا مذاکرات کری اور دھاگے مذاکرات پترس کے سلوی اخذر وسلوال صوبے تراوستی بے آباد کری سبان دے سل خطرناک وسلوال قید نہ پسادارتی دستخط آزاد کری اور حاغی اس امنیاتی اہلکاران پولیس او پولیس پناہ کوي او دا ترهګری پیښو کې د زیاتوالي سبب ګرځوي. نو باید د پلاتون لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړل شي. د دفاعي چارو کارپوه او شنون کې ریټا بریګیډیر محمود شاه د احمد ولی خان د دې غوښتنې ستاینه کوي او هم دا تور تکراروي چې ګنې پاکستان تحریک انصاف نه یوازې دغه وسلوال طالبان راوستي بلکې د دوی ملاتړ او ټینګ اړیکو تور یې پر هم ولګاو. خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف چدغ مذاکرات کے موجود وہ مشال لیڈو توائی چدا افغان طالبان پر بلینا دا مذاکرات په کابل کې شو وو او دا د دوه مذاکراتو یو برخه وا.
د پاکستان حکومت سو زلا طالبانو سره مذاکرات کړی دي. د عمران خان او د الوی صاحب چې کوم بیانات دی کوټ کوي هغه بیانات صرف دومره حدا پوری دي چې دا ویل چې مونږه طالبانو سره مذاکرات کوو لګیا یو. اوا خبرې اترې مونږ نه کولې زمونږ څه خواهش نو هغه د افغانستان د طالبانو حکومت چې کله په کابل قبضه وکړه نو د دوحه کې چې کومه معاهده شوه وي امریکای سره د هغه د لاندې یو شرط داو چې ته افغان طالبان با د پاکستان حکومت سره د ٹی ٹی پی سره د روغې د پاره کوشش کوي او زمونږ حکومت مذاکرات شروع کړل. پاغه مذاکراتو کې زم شریکو ما هغه مذاکرات کیس نتیجې ته اونر رسیدل او چې ختم شونه جنگ بیا شروع شو اوسه په دې جنگ لګیا دي. په دې کې مونږ ته کله موقع ملو شو چې مونږ یې سره روغ کړو وغي ته مونږ اجازه ورکړه چې راشه تاسو دلته دغه وکړه دلته کې آباد شي.
د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر ایمل ولی خان د نوړاندې پیښور هاي هایکورټ کې پدې بابل درخواست هم کړې چې شپږ کسانو نه پدې اړه پلټنې او پوښتنې وکړي شي، چې پکې پخوانی وزیر اعظم عمران خان، پخوانی صدر عارف الوی، د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان، د حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف، د هغه وخت د پوسټ سرلخکر قمر جاوید باجوا او د آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید شامل کړي دي. ایمل ولی خان وایي جوډیشل کمیشن په خاص وزیر اعظم نه جواب خونه دی ورکړې، وایي سینټ او پهر فورم بدوی دا خبره پورته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د جنوبی اضلاعو د ستونزو د هوارې لپاره د ځانګړي سکرټر جوړولو اعلامیه خپره کړې ده. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرسټر سیف وایي دا پریکړه ځکه شوې چې د جنوبی اضلاعو خلکو لپاره پیښور ته تلل لوی ستونزه ده او زیات مصرف هم کیږي. نوموړی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې دا سکرټریټ به په کومه سیمه کې جوړیږي، خو زیات امکان لري په کوهاټ بنو او یا هم ډیر اسماعیل خان کې به جوړ کړل شي. شننونکي وایي دا د حکومت مهمه پریکړه ده، ولس ته به ترې ګټه ورسیږي. نور حالا گوهر مسجد نه
د جون په نوښتما خیبر پختونخوا حکومت د جنوبی ضلع لپاره یو بی ال سیکریټریټ جوړول نوټیفیکیشن خپور کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت ویاند بریسټر سیف په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا پریکړه د جنوبی اضلاع اولس ستونزې د حل کولو لپاره شوې ده. د زیات کړه
دا فیصله صوبایي حکومت کړې ده او دا موده مخکې د کابینې په اجلاس کې په دې باندې خبرې شوې دي او دا غې پر وړاندې کې په جنوبی اضلاع کې سیکریټریټ جوړولو چې کوم اقدام دی دا غې بنیادی وجه دا ده چې د جنوبی اضلاع نه خلق کې کلاغی تا په صوبایي حکومت سیکریټریټ کې کار وی نه ټول په خبرت راځي. په خبر کې دلته کې غې ته تکلیف په تلو راتلو کې دلته بیا غې واپس پا او رزمانې واپس لې نه شي. نو عموما دلته بیا پټاپ کیږي، دلته رهائش هم بیا دلته بندوبست کوي. نو ډیر خلک داسې دي چې دا غي د دې د دوه اخراجات هم نشي برداشت کولای، بل دومره ټایم د خپل علاقې نه بهر هم نشي پاتې کېدای.
بریسټر صاحب د دې دفتر به کم ځای کې وي؟
د دفتر په وړو فیصله خو حکومت کوي، هغه به یا بنو کې جوړي کی یا ډیر اسماعیل خان کې جوړي کی. بس دا دوا لوی خارونه دی هغه سایت ته جنوبی سایت ته. نو بس دې کې به کوي، هغه بیا حکومت چې کله فیصله وکړي نو اعلان به وشي چې دلته کې سیکریټریټ دی او دا دلته هلته به ایډیشنل چیف سیکرټری به وکړي. نه هغه هلته ناست وي نو د خلکو مسایل به د هغې په هغه خبره کورو کې حل کیږي.
په پېښور کې خبریال او څېړونکي رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دا د پښتونخوا حکومت مهمه فیصله ده. په کار داسې وا چې دا فیصله ډیره مخکې اخیستل کړي شوې وا، خو اوس هم موږ د دې فیصلې ستاینه کوو. د زیاته کړه
جنوبی اضلاع سم بیکورډ دی، ډیر زیاتې ځپلې شوې دي، وارنټیر نه افیکټډ دی. نو کدل تکي زون ته سیکریټریټ جوړ شي یقینا چې لږ به دل تک کورینا سپیډ شي، تیز به شي. نغه د پر عبد مجید صاحب سربراهی شي چې کوم هاي جوړ کړه دا سیکریټریټ جوړ ویل لګیا دي، منځري ور کړه دا یقینا د ش اوبال دا او د سره به چې کوم چاره دي ان شاء الله په سپیډ سره شي. واسه ها د وزیر الله چې کوم تعلق ته غه د اډیای خان سره دا د خپل کوشش ادا د چړی خان او چکین د ور سراری جندي چې دا فوکس ششي چې خلک دنا خوشول وي او د سره نه صرف د وزیر الله نه خلک خوشول شي، بلکې چې کوم مسائل دي چې هغه نه حل کېدل ډیر کولین ابا حل طرف تر ون شي.
زئی کسانو او خبريالانو په دې اړه لیکلي دي چې جنوبی اضلاع په ورستیو کې د ډیرو ل امن یو سره مخامخ دي. په دې اړه مولانا فضل الرحمن هم سو ورځ مخ کې د اندېښنې سرګند کړي وي او ویلي ول چې جنوبی ضلعو کې حالات د حکومت د کنټرول نه وتلي دي او وسلوالو واک زیات دي. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا.
د جنازي او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقي استادان په څهال دي
خوارډو نه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منځ به غوته ورکوت.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
دا مشال رادیو خبري غړې او ریدونکو د دې خبرونه په دوه منی مای کې د ایران د ولسمشر د انتخاباتو په اړه ریپورت لرو. هم دا رنګه د بولر ووري چې په ننګرهار کې د ملیریا پیښې زیات شوې دي. په اورګزو په پړچینار کې د فوټبال ټورنامنت هم درنګ په لوګر کې د سنځلګل مشاعري ریپورتونه هم لرو. خو اوس د خبرونه نیمای برخې ته رسیدلې. په مخکې د خبرونو لنډیستا د حکومت لخوا د اعلان شو عزم استحکام پوځي عملیاتو پر ضد په اورګزو کې احتجاجي جرګې شوې دي. په ډبوري، فیروزخیلو، کلایا او نورو سیمو کې د عزم استحکام پوځي عملیاتو خلاف احتجاجي جرګې کې مشرانو د عملیاتو غندنه کړې او ویل دي چې نور کورونا پرې خودلو ته تیار نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم او د مسلم لیگ نور مشر شهباز شریف په مشرۍ د جون په درویشتمه شوی غونډه کې فیصله شوې وه چې ترهګرۍ او سختریزۍ ضد به د عزم استحکام په نامه پوځي عملیات کړي. د پیښور د ګلبرګ په نوتیا کې په دوکانونو د اور لګیدنې په پیښه کې لږ تر لږه سلویښت دوکانونه سوځېدلې دي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو 112 ویان بلال فیصي مشال لډیو ته په راستول شوي یو پیغام کې ویلي دي چې په دوکانونو د اور نن لګیدلې او د خبره دوکانداران وایي چې د دوی د کروڑونو روپو نقصان شوی دی. د اور لګیدو علت تر اوسه نه دی معلوم. د پاکستان قومي اسمبلی په اکثریت سره د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د قرارداد خلاف یو قرارداد منظور کړی دی. د امریکایي کانګرس د استازو جرګې د جون په 15مه په لوی اکثریت سره یو قرارداد په منظورولو په پاکستان کې د فبروري د 8مې په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې او درغلې د تورونو د پلټنو غوښتنه کړې وه. د لادرکشو کسانو لپاره کارکونکو بلوچ چک جتی کمیټې پرون په کراچۍ پریس کلب کې د جبري لادرکیو خلاف یو خبري غونډه وکړه. هغه غونډه کې د بلوچ چک جتی کمیټې غړو مشرانو برخه واخیسته. په پاکستان کې د جبري لادرکیو تور پر ریاستی ادارو پور کې خو هغه یې د تورونه ردوي. افغانستان کې طالبانو حکومت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه سیف فروستي بیان ته سخت برګون خدلی او قربانی تنقید کړی دی. خواجه سیف د جون په 20مه د امریکا کوردو سانګي سر په مرکه کې ویلي او په از میسته کمپ اوزی اپریشن کې که ضرورت پیښ شو نو پاکستان خای د پولي پورې غړت افغانستان کې هم د ټي ټي پی خلاف عملیات وکړي. په ایران کې د ولسمشرې تر وخت مخکې ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې ځکه یو کاندید هم 50% رای نه دی ګټلی. دا خبرونه لنډیس مو واوریدو او اوس د خبرونه دویم برخه تر رسیدلې یو ک وخت لري را سره پات شي ځکه په دې برخه کې هم مهم ریپورتونه را سره دي. یو سیمایز ریپورت په ایران کې د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنې چې پرون وشوي دویم پړاو ته لاړې ځکه یو کاندید ته هم 50% رای نه دی ګټلې. په دغو ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو یوازې 30% یې خپلې رای کارولې دي. د شمیرل شو رای له مخې یو کاندید هم اکثریت رای نه ګټلی او ایران د قوانینو لمخې بل جمعه د دوه مخکخو کاندیدانو ترمنځ بیا ځلی ټاکنې کیږي. تفصیل د صالح محمد صالح نه.
په ایران کې د ولسمشرۍ تر وخت مخکې چاکونو د څباندې 4.5 میلیون شمیرل سویو رایو لمخې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان 10,415,191 رای ګټلی. تر هغه وروسته توندلاري کاندید سعید جلیلی 9,403,298 رای خپلې کړې دي. تر دوی وروسته محمد باقر قالیباف څه باندې 3 میلیونه او بل کاندید مصطفی پور محمدی څه باندې 200,000 رای ګټلې دي. دغه څلور واړه کاندیدان د شورای نگهبان لخوا تصویب شوي وو. هغه شورا چې غړي یې په مستقیم ډول د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئی لخوا ټاکل شوي دي. د ټاکنو د نتیجو لشمیرل سویو رایو داسې ښکاري چې یو کاندید هم اکثریت رای نه دی ګټلی ځکه نو ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې. د ایران د قوانینو لمخې کوم کاندید لشت لږه 50% رای نیوی ګټلی د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بل جمعه بیا ټاکنې کیږي. پیران کې چې د وګړو شمیر یې څه باندې 15 میلیون ته رسیږي. د ولسمشری د 14 دورې دغه ټاکنې د پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوي. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19 د څرخیل وته کې د نسکوریدو په پیښه کې مړه سول. په ټولو کې 6 تنه کاندیدان وو، خو دوه کاندیدان علی رضا زاکانی او امیر حسن قاضی زاده هاشمی د جلیلی په ګټه له خپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. ایرانی رسنوی راپور ورکړی چې بل کاندید محمد باقر قالیباف هم نن د سید جلیلی ملاتړ اعلان کړی، خو هغه د ټاکنو په لومړي پړاو کې چې پرون وسول د جلیلی په ملاتړ له خپلې کاندیداتوري له تیرېدو ډډه کړې وه. د ایران 1.5 میلیون وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، خو په ایران کې دننه او بهر د رای پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې یوازې 40% یې په پرونیو ټاکنو کې خپل رای کارولی چې دا د ریکارډ تر سره حده ټیټ شمیر دی. په ټولنیزو شبکو او نورو ویبپاڼو کې ګڼو کسانو د ایران په ټاکنو کې د خلکو پر کم ګډون بحثونه کړي دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجه
پښتونخوا کلی پکلی
په 1 بجه
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو دا مشال رادیو ته د خیبر پښتونخوا د کر کلی ادارې لزګونو کسانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. دوی وروسته لاغې دا ګام پورته کړ چې یادې ادارې 178 کارمندان له دندو لرې کړل. دغو کارمندانو به په کلیو بانډو کې له زمیندارو سره مرسته کوله. له کاره لرې کړل شوي کارمندان وایي که د هغوی نوکرۍ پر ځای نه شوې نو د صوبې زمینداران به هم له ځانه سره کړي او د پرلت لمن به وغځوي. د خیبر پښتونخوا د کر کلي وزارت یو چارواکي مشال لډیو ته ویلي د فنډونو د نشتوالي له وجې دغه کارمندان چې په موقتي ډول د کار لپاره اخیستل شوي ول له دندو لرې کړل شوي دي. عظمت علي شاه راپور راکوي چې د مظاهره کوونکو په غږ پیل کړي.
د جون په اتشتما د زراعتو د محکمې افسرانو د غوښتنو په اړه د پیښور پریس کلب نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی پورې لاریونو کړو او احتجاجي پرلت یې پیل کړو. د احتجاجیانو په وینا چې 2 کاله وړاندې صوبایي حکومت زراعتو ته د ودې ورکولو په غرض دوی په نوکرو اخیستي، خو اوس یې د پروژې ختمېدو نه هم مخکې له نوکرو وویسته. احتجاج کې شریک احمد خان مشال رډیو ته وویل چې د ادارې لخوا ورته ویلي شوی چې د فنډز د کمی له وجې د دوی نوکری ختموي. نوموړي زیاته کړه چې اوس هم د ادارې سره د 14.5 میلیونو زیاتې پیسې موجود دي.
چې زمونږ کار د زمیدار سره دغه پټو کې وو، مونږ به دغه پټو ته تلو، دغه اجرو ته به تلو، دغه جماعتونو ته به تلو، مونږ به د هغې سمینار کولې، مونږ به هغې له پوهه ورکوله چې کم د کم وخت کم کرو د هغې مطابق د هغې بیماریانو نه بچاو، د هغې نور داسې خبرې. او بله دا ده چې مونږ کسان په خپلو خپو درول داسې کسانو چې هغې د وخت د سره صرف په غنمو باندې په جوارو باندې کار چلو هغه به یو خوړل بس خبره ختمه. نن مونږ دې ته تیار کړو چې تاسو داسې طرف ته لاړ شئ چې تاسو په خپلو خپو مودرېږي او دا چې کوم په دې کاروبار هم وکړي او خپله یې مخورې، لکه مشروم شو، آلې هغه شو، زیتون شو، داسې چې کوم د انور پرس شو.
د اسوات اوسیدونکو کې کیسر علی خان مشال رادیو ته ویل ک صوبایي حکومت یې غوښتنې اونه منلې نو په احتجاج کې به ځان سره کاروندګر هم ملګری کوي او د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته به پرلت پیلوي.
چې دا مونږ د 3 ورځو نه درنه کړل او مونږ نه شو تر څو پورې چې زمونږ حد دی مونږ هغې پورې نه شو، د هغې نه بعد زمونږ دویم لایې عمل دا دی چې زمونږ سره چې څومره هم زمینداران په رابطو کې دي، چا له چې مونږ ټریننګونه ورکړلي، چا چې زمونږ ته د سروسز نه پیدا اغستې دي، چونکې هغو ته اوس راځي مونږ بسې دفترو ته راځي، مونږ ورته وایو چې زمونږ داسې د نوکرۍ مسله ده، مونږ په سټرایک کې دلته ناست یو، نو هغو وایي چې زمونږ څه ضرورت دی مونږ ته اوس را ولاړ یو. نو زمونږ دویم لایې عمل دا دی چې دغه زمونږ چې د صوبې چې څونه زمینداران دي زمونږ سره په رابطو کې دي هغو به هم زمونږ سره دلته راځي او شرکت کوي. دا چې زه په خپل هم زما یو بل ځای کې نوکري وم هغه پریښو ده دلته راله، ما داسې زمونږ سره 70% چې کم خلک ته هغو خپلې نوکریانې پریښې دي او راغلي دلته. نو دا واقعي یو غټ ډیزاستر د مونږ چې وایو غټه تباہی دا چې الډی زمونږ خلک چې هغه بس خپل هغه پخې پخې نوکریانه پریخي دي او راغلي د دې لپاره خو په یو مقصد راغلي چې زمونږ په دې زراعتو کې چې دا کم کار کوو دا مونږ صرف د خپل صوبې ته راوړو چې څنګه نور خلک په زراعتو کې زمونږ په پاکستان کې مخ په ترقی روان دي دغه شانتي زمونږ په دې صوبې کې روان شي.
د زراعتو د افسرانو د احتجاج په اړه مو د زراعتو د وزیر او سیکرټری سره د رابطې کولو کوشش وکړو خو هغوی زمونږ هڅو ته جواب را نکړ. خو د زراعتو یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې احتجاج کوونکي افسرانو پروژې د فنډز د کمی په وجه ختمه کړې او د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه د وزیر اعلی سره خبرې روانې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
د پاکستان قومي اسمبلی پرون د روان مالی کال لپاره د 3000 ارب کلدارو بجټ منظور کړ. پر دغه مهال د حکومت سنو اتحادي ګوندونو لکه پیپلز پارټي او متحده قومي موومنت په بجټ کې د 3000 ارب ټیکسونو د هدف په مقررولو نیوکه وکړي، خو د منظورېدو لپاره یې رائے د حکومت په مرسته وکړولې. د تحریک انصاف غړو د بجټ مخالفت وکړ او زیاته کړه چې دا د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا جوړ شوی دی. خو د خزانه وزیر د بجټ دفاع وکړه او پارلمان ته ویل چې د طبي جراحي په حالاتو، تعلیمي موادو او د پخوانی قبایلي سیمو لپاره ټیکسونه معاف کړي دي. په دغه اړه راشد خټک نور معلومات راکوي.
د پاکستان قومي اسمبلی په 23 جون د راتلونکي مالی کال لپاره بجټ منظور کړو. دا تر 3000 ارب کلدارو زیات لګښت ولا بجټ دی چې ټیکسونو هدف پکې 3000 ارب ټاکل شوی دی. د حکومت مخالفو ګوندونو غړو په بجټ سختې نیوکه وکړې او دای د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF جوړ کړی بجټ وباله، ځکه چې پاکستان د IMF سره خبرې اترې کوي چې لشپک ارب ډالرو نه تر 8 ارب ډالرو پورې قرض ترې واخلي. قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر عمر ایوب وویل چې بجټ اولس دښمنه او د خلکو په وړاندې اقتصادي ترګري ده. خو د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د بجټ دفاع وکړه او ویل چې په بجټ کې د جراحي په آلاتو، د زده کړې په مواد، په پخوانیو قبایلي سیمو، استادانو، څېړنکارانو او د کرنې په شیانو ټیکس نه دی لګول شوی. د ادعا وکړه چې د حکومت د ګمونو په نتیجه کې د بهرنیو اسعارو زیرمه 9 ارب ډالرو ته رسېدلې ده او ګرانی د 8 یولس سلنې ته راښکته شوې ده. د ویل چې د ټیکسونو پر غونډولو سره به په راتلونکو 8 میاشتو کې د ملک اقتصاد پیاوړی شي. اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیلډ بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته ویل چې دومره سخت بجټ منظورول د IMF غوښتنه وه، ځکه چې IMF چاته قرض ورکوي نو د بیرته اخیستو لپاره څه شرطونه هم دي.
د دوی چې کله انټرنیشنل کمیټمنټس کیږي کنه، هغه کې ساورن کمیټمنټس او انټرنیشنل باډي بیک دی، نو هغه کې نه هغه شاته کې دي شي او نه دوی شاته کې دي. ځکه کدي سره د پیسو د تاوان غټ تاوان چې کوم دی ادر نیشن یا د سټیټ د کریډیبلټي وي، چې دوی کوم ایگزمشن وډرا کړ نو به ظاهر هو ټیکس و نه لګيږي. خو چې کوم ایگزمشن وډرا شو نو در اصل هغه ټیکس و لګيږي کنه. نو که ته ګورې نو په دې کې تقریبا 2 اراوند 2 ریلین چې کوم دی انډایرکټ ټیکس او لګي دوی نېچرلی دا او د دې په وجه باندې ډېر ګرانی هم راځي.
د بجټ پاسنادو کې ویل شوی چې په ملک کې به هیڅ حکم د ټیکس ورکولو نه بغیر نه پاتې کیږي. خو د خزانه وزیر دا هم وویل چې صرف په خغه تجارانو باندې ټیکس لګي چې ګټه کوي او په توان کوونکو کاروباریانو باندې به ټیکس نه لګي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼه د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کینی د بجټ او د IMF نه د قرض اخیستو په حق له مشال رډیو ته وویل.
وزیراعظم نے تو کہا تھا کہ جی ہم نے IMF کے ساتھ مل کر ہمیں بجٹ بنانا پڑا، لیکن ان فیکٹ
وزیراعظم ویلیو چھ دوی دا IMF سره پشریک بجٹ جوړ کړی دی، خو په اصل کې دا بجٹ IMF جوړ کړی دی. دا بجٹ نه سوره جوړان دی، دا IMF پلاوی د پاکستان دورہ کړی و، اوس پرې د عمل کولو مرحله ده. پر اتلونکو سورزو کې به د بجلی او ګیس نرخونه زیات شي. دا IMF شرط ټیکسونه لګول وو، اوس دا IMF نه په قرض اخیستو کې سستون ز نشته. د جولای په لومړی یا دویم هفته کې به د IMF سره د قرض اخیستو لوزنامه وشي.
ټاپ لیول اګریمنت اناونس ہو جائے گا.
د حکومت اتحادی ګوندونو، پیپل پارټای او متحده قومي موومنت هم په بجټ کې 50 ټکسونه لګولو نیوکه کولې، خو د بجټ د منځورې لپاره خپل رائے د حکومت په حق کې وکړولې. د حکومت اتحادی ګوندونو د رویې په حق له اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان پارلماني رپورټر او تازینګار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل.
پیپل پارٹی در طرف چې کم ترامیم مطالبات زر چې کوم تقریبا ټول واپس شو او دا غي وجدا و چې وزیر خزانه په خپل بجټ سپیچ کې هم دا خبر وکړه چې کم نکات دی موږ ته پیش کړی هغه موږ واپس حلو یعنی مثال په تور باندې پاغه کې سرجری کم سامانونه چې یا د دې سره اسټنټس یا د ایکسپورټرز د پاره چې کوم دی دا هغه چې کم مقامی خام مال لی یعنی مقامی سپلای چې ورته موږ پاغه باندې ټیکسیشن هغه واپس شو البته یو مطالبه و نه منودل شو تنخادار طبقه دا پارا جکم دا ٹیکس شروع نو هغو ما غصیده
بجٹ پا دولسم جون پا کمی سملائی که دا خزانه وزیر محمد اورنگزیب وړانده کرده و چه دا دفاع دا پارا پا که دروشت عرب روپی زنگره شویدی. راشد خطک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې په غلام خان بندر ورته د نویو ستونزو جوړېدو له امله د افغانستان سره تجارت په ټپه ولاړ شوی دی. دوی وایي چې په بندر ورته د ترانزیت چارواکو د ویزې شرط ښې او تر څنګ یې دا هم لازمه کړې چې له افغانستانه چې د مالونو ډک ګاډي راشي نو له پاکستانه بیا مال نشي وړی. همدې ته ورته اقدام افغانستان کې طالب چارواکو پورته کړی. دوی وایي د اسانتیا غوښتنه کوي سو مالوړونکي ګاډي په اسانه تګ راتګ کولی شي او دوړخیزه تجارت هم روان وي. د غلام خان بندر یو چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشاله ډو ته ویل چې د غستون زیمانی او د حل لپاره یې پوځي او کسټم چارواکو تر منځ خبرې اترې روانې دي. دا مسله به سر هواره شي. عمر وزیر رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې غلام خان بندر باندې نوي نوي بندیزونو یې کاروبار په ټپه ودرولې. دوی وایي چې په بندر باندې د ویزې لګول ورته لازم ګرځول شوي خو د ویزو لګولو هیڅ انتظام نشته. د دوی په وینا د سوونۍ نه افغانستان نه چې کم ګاډي مالونه راوړي نو واپسي کې په بندر لوډ ګاډي نه پرېږدي، خالي به افغانستان ته واپس ځي چې بیا افغانستان حکومت هم پاکستاني ګاډي چې هلته مالونه وروړي واپسي کې خالي راځي. تاجران وایي چې دا سنتیاو په ځای ورته نوې نوې ستونزې جوړوي چې تاجران یې د مشکل سره مخ کړي او د دوا هیوادونو ترمنځ تجارت هم اغیزمن شوي. د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیې مشر حاجي عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې روزانه نوې مشکل ورته جوړوي. د سیمې اقتصاد د غلام خان تجارت سره تړلې دی. که تجارت پراخ شي نو خلک به په روزګار وي.
غلام خان بارډر چې د دربازاب نه بعد کول او شو ده د مختلف استینج سره مخامخ تا همیش کاروبار ته ډیر نقصان وی. اس موجوده وخت ده ترانزیت ډایرکټر طرف نه ډر شوې دي چې افغانای ګاډه وي افغانستان نه مول روري پاکستان ته او د پاکستان طرف نه خالی دریمي. هغه په بدل شه د افغانستان حکومت یا د غو اقدام مخستو چې پاکستانای ګاډه وي او افغانستان ته مول روري و د افغانستان طرف مول نشی روڑا یا وی خالی دریمی کاروبار پا علاقاش چی وی آمن ور سراوی امیج غلام خان بارڈر یه بلکل مکمل زیرو تارو واستو خاص کر چی اکسپورٹ کم دا مکمل ختم شو.
دا سوداگرانو اتحادی جنرل سیکاتر کمر زمان می سودوائی چی تاجرانو تا دا تگراتک اجازه نشتا نو تجارت دا دوا حوادونو ترمن سنگا پراخشی پا بندر بانده سانتیاوی نشتا تاجران دا یوشمرستونزو سر مخشوی دی.
دیر مسائل دی چی غوند حل طلب دی. مېر مسله خو د ویزې دو عام عوام ته او خاص کر تجرون ته د تاک دو تاک د پورا د ویزې سیستم بحال کو یا د بل څه د قانوني طریقه وکړو چې مشتلای رتلاشي افغاني ګاډي چې دی آده پاکستانه بیا واپس لوټ نه پېږي وای چې خالی وتی یا غو په بدل شي د افغانستان حکومت د غسر د عمل ظاهر کړی دی. نن هدا سه ډېر مسغاوې ډېر ګاډي آزي په ګمرک شه د افغانستان حکومت خالی کړل پاکستانی ګاډي. نو موږ د مطالبه کی چې د خدای د پوره کیمه دغه مسالې دي دغه باندې د حکومت هاور وکړ او تاجرون چې مخشر هدا نقصان سره مخامخ دي.
د غلام خان بندر چارواکو سره مو چې په دې اړه تماس ونیو نو د بندر یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نوم نه واخیستو مشال ریډیو ته وویل چې په بندر تاجرانو ته ډېرې ستونزې دي. یو بل طرف نه ګاډي مالونه نشي وړلې، د مالونو ډک ګاډي هم د تلاشۍ په نوم په ګنټو ګنټو ولاړ وي. سو په تجارت یا غیس شوه خو نو موړی وویل چې دغلته فوزی او کسٹم چارواکو ته په وار وار ویلي چې اسانتیاوې جوړې شي، که اسانتیاوې زیاتې وي نو تجارت به پراخ شي. غلام خان بندر 2014 کال ضرب اعظم عملیاتو په وجه تر 100 کالونو پورې تړل شوی و چې 2013 کال کې بیا پیل شو، خو تاجرانو وخت په وخت دغلته د اسانتیاو جوړولو غوښتنې کړې او دواړو خواو ته آباد خلکو لخوا هم د تګ راتګ بحالولو هم غوښتنې کیږي چې دا مهال په بندر عام خلک تګ راتګ نشي کولی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
دا مشال رادیو ته په ننګرهار کې سخ کال د تیر کال پرتله په ملیریا د اخته ناروغانو شمیر زیات شوی چې د ننګرهار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې روغتیایي مسؤلین او اړوند ادارې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې لازم امکانات برابر کړي. روغتیایي مسؤلین هم مانی چې سخ کال د تیر کال پرتله په ملیریا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی، وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې تر 10,000 پورې د ملیریا ناروغانو درملنه کړې ده. نو تفصیل په رپورٹ کې.
د اوړي موسم پر رسیدو سره په ننګرهار کې د ملاریا ناروغي زیاته شوې چې ننګرهار میشتي اندېښمن کړي او لروغتیایي مسولینو او اړوندو ادارو غواړي چې د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات تر سره کړي. عمران الله وایي
دا چې ګرمۍ پر اتک باندې دلته ډېر خوجون دي او فصلونه دي او د ملاریا ماشې ډېر زیات دي، خلک د پریشانۍ سره مخامخ دي.
په ننګرهار کې روغتیایي مسولین هم مني چې سکل د تیر کال پر تله د ملاریا ناروغانو شمیر زیات شوه او د درملنې په موخه ټول اړین اقدامات تر سره کړی دي. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست تر چتر لاندې د ملاریا او ساري ناروغیو ولایتي مسول ډاکټر محمد سعید شیرزاد په دې ولایت کې د ملاریا د ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه د عامه پوهاوي کمواله، اقلیمی بدلون، جغرافیایي موقعیت او د وروستیو روغتونو له امله د اوبو دندونو زیاتوالی یادوي. نو موږ وړاندې دیوایي
د غرهار کې کور په کور پښخاري ویشل دي، هر درې کلور څخه پښخاري ویشل کیږي او ټول روغتیایي مراکزو کې کوم چې د نګرهار د عامه روغتیا درې ست چتر د کار کوي، تشخیصي توکي همدارنګه د ملاریا ضد درمل ټول کلینیکونو کې وړیا ورکول کیږي. او شته
د نګرهار د ملاریا او نورو ساري ناروغیو ولایتي مسولینو د معلوماتو لمخې د تیرو 15 میاشتو راهیسی نږدې 10,000 تنو پورې په حوزوي روغتون او ولسوالیو اړوند روغتونونو کې په ملاریا ناروغۍ د اخته کسانو درملنه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د جون په وشتمه مخه محل په لوګر کې د لسګونو کسانو په ګډون سنزلګل 13 کلنۍ مشاعره وشوه. د مشاعرې ته لزای اوسیدونکو سربیره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمیر مینوال ورغلي ول. د مشاعرې تنظیم کوونکو ویل دا ډول مشاعرې د هیواد په بیا رغونه، پرمختګ او د ملي یووالي په پیاوړتیا کې د ځوانو او فرهنګیانو د رول د ډېرېدو لامل ګرځي. نور حال د نجیب الله لو خیل په رپورټ کې چې د خان محمد پیخوري په شعر په لیکي
وې زل کړنګ بالا ایثار د کابل ته پزله جوړ باندې بالا تورتا او زه د دیوز له ولس خړ پړن جوړ ته هم تر څوري په خپل با تورتا او خانی ژوند ملنګې مزګه شکر چپوي دې باچا تورتا.
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل دودیز 13 کلنۍ مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګ له کوزې پښتونخوا هم یو شمیر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبی راټولیدنی د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیز فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونې لپاره اغیزمنې وبللې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم مشال راډیو ته وویل
او د مشاعرو تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبي ذوق ورځ تر بلې دا غښتلی کېږي. شاعران او لیکوالان خپل ادب په چوکاټ کې خپل نوښتونه کوي. هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغسې
شاعران دلو یا وړو مشاعرو جوړول لدې کبل هم د ارزښت وړ ګڼي چې ځوانو استعدادونو ته پکې د غوړېدا فرصت په لاس ورځي. د پکتیا اوسیدونکي او شاعر سید الله زهین وایي
دا ډول مشاعرې چې دي په اکثره په د ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي، ځکه چې کچیرې د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو خپله مشاعره کې واورو، له هغې څخه موږ تاسو ښه مثبت فکر اخیستلی شو د خپل شعر لپاره. یعنې په خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي، یعنې شعر مې پخي.
د لوګر سنځلګل دودیزه مشاعره چې د پنج شنبې ورځې مازدیګر مهال پیل شوه د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزلې او نظمونه ولوستل. دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل.
یو د ټکن د غرمې ګرانه وطن، بل د مست مازدیګري روان دي ګران دي، راوړي سال ښایستونه تصویرونه اشنا ځکه په سر دي روان دي ګران دي. دردونه تکلیفونه سخت وخت دې کړې ډېرې بس دې راکړه هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دې جوړ کړی هوا لدا شړۍ او دا وړۍ افغانستان.
د لوګر د سنځلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړ. او جون زلمیمو د نوړه رواجو کارتوی کاڅی چې نوای په دې شم کې د پښتو پرابلم.
د سنځلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمېر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په ښه انداز ترنم کړل چې د مشاعرې فضا یې رنګینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي، اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
Thank you.
کی مرمنی نور می دو فوگا او زړګي ما خلاص نا ود تور پی کی مرمنی پڅنګ څنګه ود تور پی کی مرمنی پڅنګ څنګه
سنگراوا اوڑا مد تور پی کی میرمنی پسند سنگراوا